دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بونیرای وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. د سویلي وزیرستان کوټ کې سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. تاول افغانستان د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل نه هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو وویل په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند د ګوټکي ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر مخام مشال لیډو ته وویل ګرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې لرلې. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو پر ضد مقدمه جوړه کړې او هیواد ته ستنوي. بلخوا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی بیګا مشال لیډو ته ویلي چې په دې وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي دي. د سویډي وزیرستان کوټ کې سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. په مظاهره چانو کې 15 شغه کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي او معذوره شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې سیمه له ماینونو څخه پاکه کړل شي او له دوی سره د مالي مرستې وشي. په دغه اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید وویل چې حکومت د جنگ ځپلو خلکو غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی.
د لرې لرې نه خلکو راون دی، مزورون راون دي، هر چا و حکومت سترګې دي. او په دې کښې 15 ورځې سول انتظامیه چې کیمتو دغه وغوښتلې چې میژې نشله د دغه خبرې حال روبوسي.
نوموړي زیاته کړې ده که غوښتنې نه منل کېږي نو احتجاجونه به نور هم پراخه کړي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال وایي چې د ماین چاودنو ځپلو سره به د حکومتي پالیسۍ د لاندې مرستې کېږي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروسته د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی. وزارت بیګا د اقدام پر داسې مهال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 421 خالي څوکو یې د قبایلي ضلعو پر ځای د خیبر پښتونخوا د نورو برخو کسان مقرر کړي دي. خو د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې ټاکنې یې د قابلیت پر اساس کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د قبایلي سیمو د خلکو او فعالانو غوښتنو ته په کتو یې د نرسانو او طبي عملې د مقررولو سلسله ودرولې ده. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي. دا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یوه اونۍ وروسته لومړی پرواز و. د غرب بخنه غواړم اوردونکو، د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بیلګه بلل کیږي. او امریکایي ولسمشر جو بایډن په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونو پورې کسان به واکسین کولو ته وهڅوي. په دغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډیلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغه امریکایانو نیوکې وکړې چې تر اوسه یې واکسین نه دي کړی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په هسپتالونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو دي چې واکسین شوي نه دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. د د سند حکومت چارواکي وایي په تیرو درو ورځو کې یې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه تر ډېر زیات افغان کډوال نیولې. دوی وایي کډوالو قانوني اسناد نه لرل.
کچھ ڈاکومینٹس تھے، کارڈ تھے، اور پرٹیکولر اپنے نام بول دیا، ٹیلی فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر.
پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره دی د خپلې تګلارې په اړه په پارلمان کې بحث وکړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې دی هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړي، بلکې هغه چې دی د پاکستاني اسټابلیشمنت جوړي.
د نړیوالو پوځیانو له وتلو راهیسې له کابل هوایي ډګره پرون په لومړي نړیوال پرواز کې لسګونه کسان له افغانستانه ولاړل. چارواکي وایي د هوایي ډګر نظام لا هم په بشپړه توګه فعال نه دی.
امیګریشن او د الوتکو د رهنمایي سیستمونه په حد اقل نورم کې فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې یې د صوبې په بېلابېلو ښارونو کې تر ډېر زیات افغان کډوال نیولي. پولیسو ادعا کړې چې دې کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل، نو ځکه یې افغانستان ته سنوي. د سند د ګوټکی ښار انظامی مشر عثمان عبدالله پرون مشال راډیو ته وویل چې په گرفتارو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیلی دا نیاز علی خان په دې رپورت کې اورو.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمې هم ثبت شوي. د سند د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبه بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پورس شوي او له دې وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اګست په 16 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سند کې بارډرز ہیں اس میں پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سند په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړې شوی چې هغه ټول خلک چې سند ته راځي باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سند ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پوله بنده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډیره مهمه. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته وویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه ګاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي، نو هغوی پهله هم د افغان کډوالو خدمت کړې وه، هغوی ته مېلمستیا ورکړې وه. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمېر کې بېکوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات هم داسې فلوئید شان دي، انسرټن دي، نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي، که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلابیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو. بلخوا د 1300 ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارډ لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي. نیازلی مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شوی؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې په روغتونونو کې دي د هغو غزلو نرسانی او روغتیایي کارکونکي وګماري. دوی دا غوښتنه بیګا پر داسې مهال کړې چې د روغتیایي صوبایي ادارې پر 401 چوکیو کسان وګمارل، خو تر انتقادونو وروسته یې دا بهیر وځنډاو. پر صوبایي حکومت تور پور سوی چې پر یادو چوکیو د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نرسانی او روغتیایي کارکونکي ټاکلې دي. د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په بیان کې وویل چې ګمارنې یې قابلیت ته په کتو کړې دي. خو د ځوانانو سازمان وایي چې په 2013 کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې وې، نو حکومت ژمنه کړې وه چې په ټولو سرکاري ادارو کې به د هغو ضلعو خلکو ته لومړیتوب ورکوي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو د تنظیمونو او نورو مدني او سیاسي فعالانو لخوا د صحت په محکمه کې د قبایلي ضلعو لپاره د نرسانو په برتي کولو کې د قبایلي ضلعو پر ځای د سوات او ملکن ډیویژن د نورو ضلعو نه د زیاتو نرسانو د برتي کولو په اړه د نیوکو وروسته د صحت محکمې پیلحال د برتۍ دغه عمل ودرولې دي. په دغه لړ کې د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د زمشوي ضلعو د ځوانانو د تنظیم مرستیال مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دی د دې خبرې پلټنې وکړي، گنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کوي.
قبایلی ځوانانو سره او خصوصا په پټ اصلاحاتو کې مرجر نه بعد دا وعده شوی چې کم پوسټونه په قبایلی سیمو کې راځي هغه که هرې محکمې کې وي نو هغه کې به اول قبایلی ځوانان میل فیمیل برتی کیږي. خو د بده مرغه چې کوم اډورټایزمنټ شوی و 450 پلس نرسنګ سټاف پوسټونه هغه کې نوټیفیکیشن شوی دی لوکل دی 25-30 کسان، نورې چې کم دی نان لوکل خلک اغېستی دي. باقاعده صوبائی حکومت نے دادی مطالبہ کو ددی وضاحت دی اکڑے شی، انکوائری دی اکڑے شی، فوری طور چکم دے قبائلی سے مخلق دی واغستلی شی. کدا سی اونر شونو مونگ زوانان با بیا پا دے احتجاج باندی مجبور ہو.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو لخوا د دا ډول نیوکو او سخت ردعمل وروسته بیا تیر ماښام د صحت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا یو ویډیو بیان هم خپور شو او هغه په دغه بیان کې دا تورونه رد کړل چې ګنی د برتۍ په دغه عمل کې د اعلی وزیر یا نورو وزیرانو لخوا لاسوهنه شوې ده یا په دغه عمل کې د قبایلي ضلعو دولت د حقونو وهلو هڅه شوې ده. خو تیمور سلیم جګړه وویل چې د قبایلي ضلعو دولت د محرومۍ د جذباتو راپارولو په وجه دوی د نرسو او نرسانو د برتۍ کولو دغه عمل پیلحال ودرولې دي.
آج سارے قبایلی اضلاع میں صرف 112 نرسز ہیں.
په ټولو قبایلی ضلعو کې دا وخت 112 نرسان دي. د دې 401 نوي پوسټونو لپاره 2423 کسانو درخواستونه ورکړي وو چې پکې 15% درخواستونه د ملکن ډیویژن نه راغلي وو او د برتۍ په دې عمل کې د اعلی وزیر یا د کابینې د کوم غړي لخوا هیڅ اثر نه دی پرې باسلې شوی. خو مونږ د قبایلي ولس د جذباتو د احترام په وجه دا عمل ودرولو.
په
صوبا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا مسله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او وزیر اعظم عمران خان سره هم شریکوي چې د قبایلی ضلعونه په سرکاري محکمو کې د خلکو د برتی کولو په لړ کې د هغوی سره د تعلیمي قابلیت او عمر خصوصي رعایت وکړي.
کوشش کوو په پاکی او صوبایي حکومتونو سره چې هغوی د ډیرو میرټ واغنه یو جدا سیستم په طریقه باندې داخل کراولي. موږ به کوشش کوو چې دا منیسټر سره کینو، عمران خان سره کینو، وزیر اعلی سره کینو چې دا تحفظات لري کوو، قبایلو لا سہولتونه ورکوو چې دا کوم د دې 461 چکم جاب راغلی دی چې دا خالص مخلص قبایل الله والا.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د زم کولو پر وخت په سپارښتنو کې ویلې شوی وو چې په روانو لسو کلونو کې به قبایلی ضلع د بندوبستي ضلعو سره د برابرولو په هدف په بجټ او سرکاري نوکرو کې یادو سیمو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. د جنوبي وزیرستان کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مدرسو کسانو احتجاجي ناسته نن په 5 ورځ هم دوام لري. په مزارشانو کې 15 کسان شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چاودنو کې مازور شوي وو. دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاک کړل شي او مالی مرستې ورسره وسی، ملازمتونه دې ورکړل شي او په چاودنو کې وژل شوي ته دې شهدا پیکج ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید له دوی سره غږیدلی، راځو چې د دوی خبرې واورو.
زمونږ کبیر الله د نظر خل کا دلی سره تعلق سره په پاکستان کې 2017 سره د لینډ ماین شکار سوال می درنا په څه تاریخ باندې ښنه اولی د اوسادور د مطالبې دي چې کوم په منسونا کې خاله کوراتې دي چې ته د موزه ملل شي نو کورای را ورته ملل شي منسینا د سبا شي چې کوم زمونږ شهیدان شوی دی خپل په کې ملل شي.
زمونږ رحمت د جنوبي وزیرستان کوټ کې سره تعلق لارو.
کله می په پښې خپل وطن ته روغلل یو بلیار شم منسینا لګیدلې هغه باندې مفشار غلا یم یو ورشه په ځای شو را میز در نکشن اولیه دو 15 شده دی تقریبا 25 سوڑ که دیا تا موجود چه کم کمین شما زور شوید.
یه منم تاج ماما دا یه پلونم تاریخان دا ایجا کتکی و سیزین که یه و ستای سین 2016 شه یه مصر واقعی ها و شولا شام یو پیرا کار شولا خو حکومت یه ویس اپره یه شای ندیرو کدی درخواستی نامر کر آر شای پستدی شولی سی امیز مجبوری شولا مطالبه ما اول دا دو پا جنوبی وزیرستان شی چه کم منسینا دی آدا صفا شی بلام دا د چې میستا دا په کژرکو لکه پنجاب ته چې په کژرنګ ملاویږي او فقیر چې دا میستا ملاسي
زنه سیمالا خبره کاو جنته میرا 2015 چې کیمرت لیا کاړه چې اول پلا جنوبی د دلی رتله پختم شمې جار راونی وره باندې دا بروډ ناري سره تامې ستا د ماکار وشول او را گاډي د ماکار وشول دا گاډي چې زمایي والد صاحب شاهد شه زمایي وړکن کای بل وراره واشه چې زخپل پس زخمې شو یم سره بل وراره مامه زخمې شو تقریبا 3 کوله مو په کاټ شپ پروت وګان په 3 کوله شم سره کومات شایم د جهنه د سپرو سره.
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نهی د مازیګر پر درې نیمې بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
دروندونکو تر دې اعلان وړاندې تاسو د جنوبي وزیرستان د کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مزرسو کسانو احتجاجي ناستې کې شریکو کسانو غوښتنې اورېدې. د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال وایي د ماین چاودنو ځپلو سره به د حکومتي پالیسۍ لاندې مرستې کوي او دوی ته به د ملازمتونو ورکولو لپاره د صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي. رزو د یو بل رپورټ په لور د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د هغه هیواد تګلارې په اړه دی په پارلمان کې بحث وسی. تر دې مخکې د اپوزیشن یو شمیر نور ګوندونو هم ورته غوښتنې کړې دي خو شنن کې پر دې اړه په بیلابیل نظرونه لري. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلی حکومت د افغانستان په اړه خپل تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. بلاول بټو زرداری د ستمبر په اتمه په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حالات په پاکستان ژور اثر لري او پکار ده چې حکومت د دغه هیواد په حق له پالیسی جوړولو لپاره پارلمان په اعتماد کې واخلي. له دې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف ځینو نورو ګوندونو هم له حکومت غوښتنې کړي چې د افغانستان په اړه تګلاره باندې په پارلمان کې بحث وشي. خلیکوال او سیړونکي زاهد حسین په دې حق له ستمبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل دا فکر نه کوي چې په دې حق له پارلمان کې بحث وشي او یا هم ګټورې نتیجې ورکړي.
په عامه توګه د ملک پر مهمو مسلو په پارلمان کې بحث ضروري وي چې په صلاح او مشوره د ملک په ګټه یوه پالیسي جوړه شي. اوس موږ په ملک کې دا روایت نشته. بل اوس هم اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په متفقه توګه جات نه پورته کوي. زما په خیال دوی پوه دي چې په پارلمان کې د افغانستان په اړه تر ممکنه بحث وړاندې مقتدرو ادارو پالیسی جوړه کړي او عملي کړي ده.
د زاهد حسین په وینا زیاتره اپوزیشن ګوندونو هم د خپلو حکومتونو پر مهال د دې ډول حساسو معاملاتو په اړه په پارلمان کې د بحث نه ډډه کړې ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې د بهرنیو تګلارو جوړولو لپاره په پارلمان کې بحث وشي او د دوی په مشوره تګلارې جوړې کړل شي.
هغه عموما سیاسي خلک نه جوړي او خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړي بلکې هغه چې د پاکستاني اسټابلیشمنت جوړي. کوشش خو به په سیاسي پاکستان کې همیشه دې د پاره کړه چې سیاسي پاکستان د هغې فیصله ومنل شي پارلمنت چې چا ووټونه اخیستي ده خو یو تیل دی یو چې توجه دی یو ستګل دی سیاسي ګوندونو او د پلیټیکل اسټابلیشمنت منځ کې روان وي. همیشه اکثر پکې اسټابلیشمنت چې دی
خو د دفاعي چارو سیړونکي پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نړۍ په پرمختللو جمهوري نظامونو کې هم د حساسو او دفاعي نوعیت په مسلو د پوز او دفاعي ادارو مشوره مهمه ګڼل کیږي. نوموړي دا تاثر هم رد کړ چې ګنی د هیواد په بهرنیو پالیسیو کې د پارلمان فیصلې نه عملي کیږي.
ځینې داسې حقایق وي چې کېدای شي د پارلمان غو ته پته نه وي هغې باندې خبرول خو ضروري دي. لیکن بل طرف ته یو پالیسي جوړول هغې کې د حکومت ټول په یو طرف ته اسټابلیشمنت دی. هغه امریکا کې هم کېږي برطانیا کې هم کېږي چې د پنډکان خپلې یو رایې وي د سټیټ ډیپارټمنټ خپلې یو رایې وي او د کانګرس خپلې یو رایې وي پاکستان کې هم دغه اصول دی. په دې کې څوک وایي چې زموږ اورینه چې اورینه نو بیا
د یادونې دا چې سږ کال د اګست په 1 په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د قومي دفاع په حق لا د هیواد د سینټ او قومي اسمبلی د کمیټې غړو ته د افغانستان په اړه تفصیلات ورکړل شو. په دې کمیټو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د چټک بس پروژې د تیر یو کال په موده کې د 1.1 ارب روپیو تاوان کړی دی. سرکاري ارقام ښیي چې که دا پروژه همداسې تاواني پاتې سي نو په راتلونکي یو کال کې به یې تاوان دوه چنده سي. د دوی په وینا دا تاوان په تیر یو کال کې 1.8 ارب دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې پروژه د بد انتظامۍ له وجې تاواني سوې، خو چارواکي وایي د تاوان لامل د کورونا وایرس وبا له کبله لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه وو. تفصیل د شاهین بنوري په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د اگست په 14مه نیټه د پیښور د چټک بس سرویس د منصوبې پرانسته وکړه. حکومتي چارواکو هغه مهال اندازه لګولې وه چې هر ورځ به د دې بسونو په وسیله 3,60,000 کسان سفر کوي، خو یو کال وروسته شمېرې ښایي چې هر ورځ خواوشا 1,00,000 کسان دا بسونه کاروي. سرکاري اسناد ښایي چې په کال 2020 او 2021 کې دا پروژه د 1.8 بلین روپو د تاوانونو سره مخ شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې د جنگ ورځپاڼې ایډیټر ارشد عزیز ملک وویل چې څو ځلې د اړوندو سرکاري ادارو نه د منصوبې په اړه معلومات وغوښتل خو چا ورته ځواب ورنکړ. نوموړی وایي اوس یې خپل داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي دا منصوبه د لویو مالی تاوانونو سره مخ شوې ده.
تېر کال چې کوم دی دوی فکر چې کوم ښایي سرکاري هغه په حساب 1,88,00,000,000 دی چې کوم دی سبسیډي ورکړی دی، دوی آلریډي پیسې دي تا دوی خرچ کړي دي حکومت والا ورکړي. تېر کال کې دوباره چې کوم دی 2,80,00,000,000 روپۍ دی دپاره بجټ کې هغه ایښي دي او دا چې کوم دی دوی ته ملایږي کې بلکې ملاو شوي هم دي پیسې. کم فیزیبلټي جوړه ده د هغه حساب سره روزانه په کار چې 3,60,000 خلک دی کې دی زیرا جی دوی اوس سرکاري طور باندې وایي چې 1,60,000 کسان دې کې سفر کوي.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای دا منصوبه د وړومبي ورځ راهیسې د بد انتظامي ښکار ده او د مالی تاوانونو سره سره د خار خایست او جوړښت هم زیان رسولی دی. نوموړی زیاتوي پېښور هایکورټ د احتساب قامي ادارې ته په دغه اړه د پلټنو ویلي وو، خو د پاکستان سپریم کورټ روان کال د فروری په 2مه نیټه د هایکورټ حکم یو خواته کېښود او په دغه اړه یې د پلټنو نه کولو حکم ورکړ.
دا خو ډېره زیاته واضحه ده، د هغې وجه دا ده چې داسې منصوبې حکومت شروع کوي د هغې اول فیزیبلټي کېږي کتې شي بیا د دې فورم د ایک نه کېږي ډیزاینینګ کې چې چینج هم راځي منظوري علي دا ټولې خبرې چونکې هغې نه خو احتسابي ادارې ته پوس نه کوي چې چا راوستي دي، خو هم هغه احتسابي ادارو ته ویلي دي چې دوی له سپورټ ورکوي. د هغې خلاف خو لکه څنګه چې دوی په خپل هم دا خبره کوله چې موږ د کرپشن خلاف یو، چې کله بیا په دې کیس کې عدالت ته خلک لاړو دوی هم مثال د هغې خلاف عدالت ته لاړ. خو پرېږدي چې مثال تاسو کرپشن نه کړی خو پته ولګي.
خو د پېښور چټک بس د پروژې چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي مالی تاوانونه د بد انتظامۍ له کبله نه بلکې د کورونا د مخنیوي له کبله د لګېدلي بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ادارې ویان محمد عمیر خان وایي د نړۍ د نورو ښارونو په شان د پېښور د چټک بس پروژه هم د تاوانونو سره مخ شوې، خو د منصوبې هدف مالی ګټه نه بلکې ولستا اسانتیاوې ورکول دي.
کورونا له کبله د بې یقیني صورتحال دی. زموږ اندازه وه چې هر ورځ به 3,60,000 خلک په بسونو کې سفر کوي، خو هغه د معمول د حالاتو اندازه وه. اوس هم هر ورځ خواوشا 1,00,000 او 1,00,000 کسان دا بسونه کاروي. چې کوم د ګټې او خرچ فرق دی هغه حکومت پوره کوي، ځکه چې د کورونا صورتحال بې باوره دی. اوس هم زموږ په 3 پارکینګ پلازو کار روان دی او 2 سړکونه هم جوړوو. بېشکه ردی پروژې مرام مالی ګټې نه بلکې د ولس خدمت دی.
دا یادونه وړ ده چې د پېښور په چټک بس پروژه په کال 2019 کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې لاس پورې جوړ شوی وو چې تیر کال د اگست په 14 نیټه یې پرانسته وشوه. د چارواکو په وینا اوس هم د دې منصوبې په دریو پلازو او ځنو لارو په جوړولو کار دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. له شاهین بنری څخه به د خبرونو لنډیز واو.
سړم شهید دی وخت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو ویل په تېرو دوو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولي دي. د سویلي وزیرستان کوټ کې سیمه کې په ماین چودنو کې د معذور شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. په مظاهره چانو کې 15 کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چودنو کې ټپي شوي او معذور شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي او د دوی سره دې مالي مرستې وشي. په مومندو کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې پرون ماښام د مومندو په دوو ځایونو کې په جلا جلا بریدونو کې دوه پولیسان مړه دي. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي. پولیس وایي مقدمې درج کړي او د پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروسته د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی. وزارت بیګا دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 1401 خالص او کوې د قبایلي ضلعو پر ځای د خیبر پښتونخوا د نورو برخو کسان ګمارلې دي. او له افغانستان د نړیوالو پوځونو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګر په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پایې سده پاسه یو ونه وروسته لومړی پرواز و.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدئ چې شاهین ابو نیری وړاندې کاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اندېښنه وښودله چې د طالبانو په لنډمهاله حکومت کې د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. نموړي همدارز ویل چې د طالبانو په کابینه کې شزي نسته. تر دې مخکې اروپایي ټولنې هم ویلو چې د طالبانو کابینه ټول شمول نه ده. خو طالبان وای سرپرست کابینه موقتی ده او ټول شموله ده. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نهیلي شول.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي شجی نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
The Prime Minister, the two Deputy Prime Ministers, and the Foreign Minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي وو چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همدارس ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګر لسګونه کسان وایستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وسي. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې ځان په خطر کې احساسوي او غواړي چې نړیوال پروازونه پیل شي او دوی له هیواده ووځي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
دا د اګست په دیرشمه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تېره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېږله او د دیارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکې هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې دیارلس امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدلی چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووځي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي پر غلام خان بندر له افغانستان سره په تجارت کې لستون سره مخامخ دي. دوی وایي پر پوله د عملې د کموالي له وجې لاري په ورځو ورځو ولاړ وي او سبزي او میوې منزل ته رسیدو مخکې خرابېږي. د سبزي او میوو سوداګر وایي مسلسل له تاوان سره مخامخ دي، خو چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره یې پر پوله د کارکوونکو شمیر زیات کړی. دوی وایي په تیرو درو ورځو کې پر پوله د مال وړونکو ګاډو د تګ راتګ بهیر ګړندی شوی دی. عمر وزیر له نور معلومات سره.
د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمن دی چې په غلام خان بندر افغانستان سره تجارت کې ورته سهولتونه نه ورکوي. دوی وایي په غلام خان بندر یې د سبزو او فروټو ګاډي دوه ورځې ولاړ وي چې په نتیجه کې سبزي او میوې چې منډی ترسی نو خرابې شوې وي. د شمالي وزیرستان میرامشاه در پاخیل منډی یو تاجر احسان الله وایي چې هر تاجر د لکونو په تاوان کې روان دی. شمالی وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وایی چه دا انگورو ترک چه دو ورځې د چیکینګ لپاره ودرېږي نو ټول مال یې خراب شي. عملا کما ده ګاډي ورته سوسو ورځې ولاړ وي.
دوی سره حکومتنه دا غوښتنه دي چې د سبزۍ او د میوې ګاډي تر غوښه لین جوړ شي چې هغه په اسانتیا بندر پاس کېږي چې په ګاډي باندې شپې نه شي. موږ د سبزۍ د میوې په ګاډي باندې دوې شپې غلام خان په بارډر شي کېږي. هغه چې کومه دوکانه دلته چې راسېږي یې بوبه نه راونه وي موږ کرایه نه په بندې شي. مهرباني دا وشي موږ حکومت نه بار بار دا غوښتنه ده چې غلام خان په بارډر د مشته په کاروبار شاف اسونی روکړل شي. کامیش غشتنه و نشو منل مش په دابند تجار مجبوری چې مش خپل کاروبار مزید بل بنره بارډر ته بدلاوی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د غستونزو پاړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی او رحمان وزیر نه وپختل، نو دوی وویل چې درش لوجې ستونزښتا. خود امرستیال کمیشنر په هدایاتو دو یوز ډیر کمې کړې دي. د چیکینګ لپاره عمل زیاته شوه نوره به هم سه واشي.
ډی سی صاحب د سخت نوټس په غیمند وخسته یو چې د کوم تکلیفات جوړ شوې دي یا مخ کې راوندې دې پوری تور باندې حال وګړي چې څومره درنه کیږي. نو هغه زی میز د بی ډی پارټی هم یو تکړه چې 12 کسون وی هغه مو 22 کړل. جار ولا کسون چې وی هغه چې 12 کسون وی امو 26 کړل چې اټ ټایم چې 8 ګاډي چې کیږي. خو به بد قسمت ای سره د غزیت لغرل مند زیتنګ د ګاډي ګونجیش ازی کام دی. میز هغه دې پر اپ ایمرجنسی بیس کے خپ وہ ایکسلیویٹر خپارا پوی دو کری دی چھے گئے کہ مش چار شروع کبھی چن اس چھے گڑی گنجیر تائی دے ادرا والے چھے چھے کے بجائے 18 گڑی گنجیر پو سلور درے ورزے کی مجازی دمرا ستر کی چھے 18 گڑی پکے ادرے دائشی.
سوداگر وائی چھے غلام خان بندر اس باقاعدہ ٹرانزیٹ شوے باید حکومت پورا انتظامات وکڑی. سلور ویشتا تا کاروبار اجازه وکړي چې تجارتی مالونه پر وخت د پوله پورې انتقال ولې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو باجوړ او مومندو کې کاروندګر وایي چې هلته له څو ورځې راهیسې بارانونه پیل شوي دي. دوی په دې بارانو که څه هم خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمو کې په هر ممکن ځای کې واړه ډیمونه جوړ کړي. د دوی په وینا د دې په ګټه دا وي چې د باران اوبه له ځای کېدو خوندي کړل سي او په راتلونکي کې د زراعت او څښلو لپاره استعمال کړل سي. شنواس ترکزی نور حال راکوي.
په مومندو باجوړ او خوش سیمو کې د بارانونو لړۍ شروع شوې چې کروندګر وایي دوی په بارانیز مکو جوار او ځینې ځایونو کې سبزیان هم کرلې. د باران سره به دغه پیداوار ډېر ښه شي. د زراعت د محکمې مومندو لخوا د معلوماتو تر مخه 2013 اکړ ځمکه په باران خړوبېږي. د مومندو ټوله ځمکه 2,13,000 اکړه ده. د مومندو د زراعت د محکمې یو افسر جاوید خان مشال رډیو ته وویل خلک کولی شي چې د غنمو دپاره د وسنه ځمکې په ټریکټر یا قلبه واړوي چې خیر رازه شي. نو بیا ورته غنم هم خو ټو کوي خو دې زیاتوي چې موجوده سبزیانو د پاره باران ډیره ګټه ورکول شي
پټي ساتین کولې شي نو دغه چې باران جوړ شو نو اوس چې واوري نو ډیره خبره ده انمو ته 50% بازار پیداوار دی کوي
د مومند د خو دوسې مو سیدون کې او کروندګر تفسیر مومن وای د دې سیمو کې ډیر بارانونه کیږي خو او به په خورونه کې او به یږي نو د وختنه کوله
چې حکومت زی په زی باندې زمنګ د پاره د اسمال ډیمونه جوړ کی کمی علاقو کې چې او بل دلته جوړیږي ځکه چې پاره علاقو کې هغه ناو ټایپ یا هغه تنگ زینه چې د سیزینه چې هغه یو برای ساری دی شي نو د ارزه کې موجود دي نو د حکومت نم د وختنه د زمنګ د پاره د زی په زی باندې اسمال ډیمونه جوړ کی نو د سر بزمنګ د کویانو چې کما غو بو ساته کما خکته روانه ده نو هغه به مسرکه ورشي او موږ تر ډیر مخده پورې یعنی د وبو د مسلې نه خاص کر کې د سکولو د وبو د مسلې نه موږ به ان شاء الله چې اخلاص شو
د زراعت مکمل خو د معلوماتو تر مخه مومند کې د تودوخه درجه لک تر لګه 8.5 او په ګرمۍ کې زیات نه زیات 10.3 سنتیګریډ وي خو دوی وای دا څو کال وشو چې دغه درجه په جیټ او په شکل کې د 30 ډیګري سنتیګریډ نه هم زیاتېږي محکمه وای د مومند د ټول ازمکې یوازې 19% ازمکو باندې کروندې کیږي او نورې شاړه پاتې کیږي ځکه دلته اول بارانونه نه وي او که باران وشي نو بیا د اوبو د ذخیرې لپاره انتظامات ډیر کم شوي د تفسیر مومن د بارانی بندر غوښتنه مو د سیمنه د قامی سیملې د غړي ساجد خان مومن سره شریک کړه
زمونږ پروګرام دی زمونږ د ایلیزې چې کوم دی دا غینه چې کوم چې نیر روان دي نو زمات مرګورو ته د تجویز مخه تقریبا 7-8 نور سمال دی مولر راغلي دي البته زمونږ کوم تیزی بل زینې زمونږ کوشش دا دی چې په غیما د مونږ سیملې جوړ کړو
په مومن د کې आवाज دی کوم تحصیل زینې زمکه د وارسک بننه د وتر نهر په اوبو خړوبېږي ولې د نور وو تحصیلونو زمکه خالص د باران اوبو او یا بیا زینې خلکورته کویان وستل او خپل کروندې پی کوي خړوبېږي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تانی
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلور و بجو آوری دا اشے
د پېښور های کورټ مشر قاضي کیسر رشید ویلي د خوراکي توکیو بي مسلسل پر لوړېدو دي چې لوجي اولس له مشکلات سره مخامخ دي نوموړي د سپټمبر پر 8 د خبر پښتونخوا د خوړو چارو سیکرټري او نور چارواکي ور بللي ول او ورته ویلي و چې د بيو د ټټولو په اړه دي په یو اونۍ کې عدالت ته جواب وایي تفصيل د شانواز ترګزي په دې رپورت کې
د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ته نوټس ورکړې دوی باید په یو هفته کې د خوراکي شیانو د قیمتونو رپورت عدالت کې جمع کړي او د هر یو سیس قیمت ته مقرره وساتي د اگست په 8 د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې پکې چیف جسټس قیصر رشید او جسټس سید عتیق شاه شامل دا هم ویلې دي د دې خبرې پر اټن دی وشي چې د غوښې قیمت د 300 او د 350 نه 400 ته څنګه وخوت په خبرونه کې راغلي چیف جسټس قیصر رشید په موقع موجوده سیکرټري خوراک ډایرکټر جنرال لایو سټاک او سرکاري وکیلانو ته وویل د حکومت نه د یوې ډوډۍ قیمت نه قابو کیږي د ګرانۍ په وجه عام خلکو ته زیات تکلیف دی اسرت خان د محمد وسیدون کې دی په اسلام آباد کې په یو غیر سرکاري اداره کې نوکری کوي 1500 روپۍ د میاشتې تنخواه خوري مشال ریډیو ته د ګرانۍ په حواله وویل
شل ورځې مخکې ما یو ټیمه اغستې وغه په دغړو 1200 روپۍ وه خو څو ورځې مخکې هغه ما واغېستا په 1400 روپۍ باندې یعنی په 1500 ورځو کې د هغې په قیمت کې 1400 روپۍ اضافه راغلې وه کدا سې تاسو چای واخلئ کدا سې تاسو چینی واخلئ یوه چې د ماچس په دبلې کې هم د مالګې په ګوتې کې هم فرق راغلی هغه به موږ مخکې چې د 1000 روپۍ مالګ واغستا نو دوه میاشتې به کېده اوس چې د 1000 روپۍ پیکټ ملاویږي دا حساب د ماچس درزن چې باغه په 1000 روپۍ ملاده اوس په 1000 روپۍ ملاویږي
عدالت دا هم ولیدي د خلکو مشکلات دي ختم کړي شي
د خوراکي شیانو قیمتونه د مقرره کړی شي چې یو څوک هم په خپل خوخه قیمت زیات نکي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر مقصود مشال رډیو ته وویل د بهرنو شیانو قیمتونه د ډالر د ګرانۍ سره زیاتیږي، خو د مقامي پیداوار قیمتونو زیاتېدو وجه افغانستان ته د شیانو لیږل دي.
اگر حکومت سره دونه وسایل شته، ریسورس شته، هغه سبسیډیز ورکوي که نه؟ بله، چینی مرزان، چینی کې سبسیډي، غنم کې سبسیډي، اوړو کې سبسیډي، هغه سبسیډي دا سبسیډي ګورنمنت ورکول شي، نو بیا خو سیزونه چینی که نه هغه چته کنټرول کې برا شي. ادروایز چینی که نه ډېر ګران دی، د ګورنمنت کنټرول چینی به باندې پاتې شي.
دا چې عدالت خو د یوې هفتې دپاره ذمهوارو چارواکو ته نوټس ورکړی او ځواب یې ترې غوښتلې، نو دغه ادارې به څه ځواب ورکوي؟ د لایو سټاک د محکمې د مشر سره مرابطه وکړه، خو هغوی د خبرو کولو نه معذرت وکړه چې دوی عدالت ته د ځواب ورکولو نه وړاندې میډیا ته معلومات نشي ورکولی. نو بیا د دې خبرې د ځواب دپاره چې خلک ولې د ګرانۍ، ملاوټ او د دغه شان خبرو دپاره عدالت ته ځي، ځکه دا کارونه خو د انتظامی دي. او که څنګه د پېښور های کورټ وکیل او د مهمن بار اسوسییشن صدر رشید مومن سره مرابطه وکړه.
کله ایڈمنسٹریشن خپل کار کړی دی او د قانون مطابق خپل د قانون امپلیمنټیشن نه کوي، نو بیا د عدالتونو کدا اختیار به حاصل شي؟ هغه ایڈمنسٹریشن ته ډایرکشن ورکړي، هغه هدایات او تجاری کې تاسو د قانون مطابق کاروایی وکړي.
په خبرونو کې دا هم راغلی دی چیف جسټس ویلي د چرګانو، څارو او د نورو خوراکي شیانو په قیمتونو کې هر ورځ د زیاتېدو خبرونه را روان دي او حکومت دا باید قابو کړي. عدالت تر د یوې هفتې پورې د دغه مقدمه اوریدنه ځنډولې او پر روانه اوریدنه کې د ذمهوارو چارواکو نه جواب هم غوښتلې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
د پاکستان انتخابات کمیشن د حکومت لخوا په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ یا رای ورکولو برېښنایي ماشینونه کارولو پریکړه رد کړې ده. د سپتمبر پر 8 سینټ ته په ریپورت کې کمیشن پر برېښنایي ماشینونو یو شمېر نیوکې کړي او وایي له دې لارې په ټاکنو کې د درغلیو امکان نسیر دی. ټاکل شوی چې په پاکستان کې په 2023 کال کې عام انتخابات وسی. په پاکستان کې هر حلقه د ووټرانو لیست لري چې پکې خلک کاغذي ووټ کاروي. هلته د الیکشن کمیشن د نیوکو په غبرګون کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر ویلي چې د برېښنایي ماشینونو په ذریعه د ټګۍ تورونه دوی رد کړي او وایي په دې اړه یې د کمیشن ټولې غوښتنې پوره کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د سپتمبر په 8 سینټ کې د الیکټرانیک ووټنګ مشين پاړه د پاکستان الیکشن کمیشن خپل رپورت کې په 8 درش اعتراضاتو کې دا هم ویلي دي چې دغه مشين د لارې انتخاباتو کې ټګي نشو درولې، ځکه تر اوسه دا پتن لګي چې دا مشينونه به د چا په ولخه کې وي. ملدا چې ټول ملک کې په دې لږ وخت کې د دې کارول هم ممکن نه دي. وایي په دغه مشين کم از کم یو نیم سل ارب روپیه خرچه هم راځي او نو د دې مشين د سافټویر یا هارډویر نه خبر یو. بل یو ورځ کې په ټول ملک کې دغه مشينان کارول او بیا د خرابې په شکل کې د دې مرمت کې هم د ټګې سوالونه پورته کیدی شي. دوی وایي خرچه به هم شي، مخالف ډلې وړاندې نه مني، نو که انتخابات وشي نو بیا به په دې باندې نیوکه کیږي. د الیکشن کمیشن نه علاوه مخالف ګوندونو هم د دغه مشینونو مخالفت کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد مشال لړیو ته په دې باب لوایي.
په دنیا کې چې چر چرته دا ټیسټ شوی دا ناکامه شوی دی او دا د دانلې یا د سلیکشن نه پاره یو نوې لار کوله ولې موږ د خلاف یو او دا مخکې چې هغه آر ټی ایس ناستو نو د هغې نه دا اسانه طریقه ده د اندای کولو. ګوره سیده ساده خبره ده چې عوام څه رایې ورکوي، پکار ده هغه رایې ته اهمیت میلاو شي. عوام چاته سټیمپ لګي نو هغه دې نه بدلیږي کوم چې مخکې شوی.
د پاکستان پیپل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر فیصل کریم کونډي وایي چې دا د ټګې کولو یو نوې لار ده او دوی به کله هم حکومت سره ونه مني.
ټول ټولو نه مخکې چې دی د الیکشن کمیشن دی باندې اعتراض کړی ده چې ډېر زیات فلاز دی حکومت په زور باندې وایي چې دا شاید اډاپټ شي. کم ملک چې آرټیس سسٹم نشي چلولی اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین بس نه چلے. پاکستان چې کم دیہاتی علاقے دی میجورٹی دیہاتو کے 16-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی پاکستان پیپلس پارٹی پر دے شفافیت ماندے ڈیر زیاد اعتراض دا مونگ تا ڈیر زیاد کنسرن دی چی دا بشفاف طریقے ماند نکے گی.
تیر دا 2013 عام ٹاکنو کے دا نتیجو زرخ کار کولو اور دا ٹگے شکایتنو لیر کولو لپارا الیکشن کمیشن لخوا نوے دا RTS یا دا نتیجو آن لائن نظام کارول شوی وو. ہاگی کی دا نتیجو پا وقت دا خرابوالی لوجی مخالف گندونو تورونو لگولی وو چی دا ٹگے لپارا دغ نظام حکومت ناکار کړو. دا چې RTS نظام سشي دی نو خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته پدې باب لوای
RTS نه مراد چې دی نو ریزلټ ټرانسمیشن سیستم دی. پدې ذریعہ باندې پریزایډینګ افسر په پولینګ سټیشن کې لاغه ابتدایي نتیجه چې کم په جنرال الیکشن کې ختم فارم 45 وو د اغې نه فوټو اوکاږي او دا خپل ریټرنینګ افسر ته پدې موبایل په ذریعہ باندې هغه پکچر اولیږي.
بلخوا تا دا واکمن گند پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشرانو سو سوارے پدیڑا ویلی دی چې دا ٹیکنالوجی استعمال دوی دا ٹگے ختمول لپاره کوي ځکه چې ټاکنو کې سوک هم بایلی نو دا ٹگے تورونه لگوي. دا الیکشن کمیشن د اعتراضاتو په حقلا دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی فراز دا سپتمبر په اتما د ماخامې اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن چې کومې غوښتنې وي هغه ټول دوی پوره کړې دي. الیکٹرانک ووټنګ مشین کې هیڅ کمی نشته دی اور اتلن کی 2023 ٹاکنے با ہمددی مشین دلار کولی شی. دا پاکستان الیکشن کمیشن لخوا دا او دیر شو نکتو خواستونه ورته وایه پلاندیزونه ورته وایه یا مشاهدات ورته وایه هغه جمع کړی دی. پدغه کې او وچ دا سنکتې دی چې دا غي د الیکترونیک ووټنګ مشين سره یا ټکنالوژي سره هیڅ تعلق نشتا او هغه د الیکشن کمیشن د خپل توان په اړه دی چې ګنې دوی دا کار کول شي او دا نه دغه سره د حکومت هیڅ کار نشته دی. باقی لس نکتې د الیکترونیک ووټنګ مشين سره تعلق لري او دغه ټول نکتې په هغه مشين کې هواري کم چې د سائنس او ټکنالوژي وزارت جوړ کړی دی. یو مسله هم پکې نه ده پاتې. غرض مدا دی چې دا حکومت په مکمل توګه ژمن او پازم دی چې راتلونکي د 2023 عامه ټاکنې به دا ټکنالوژي د لارې کوو چې غیر لنجمن او پاک او شفاف ټاکنې به وي. دا یادونه ده چې کال 2013 کې په 15 جولای ټول ملکي عام انتخابات شي وو چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واک ترلاسه کړو او مخالفو ګوندونو هم د هغې ورځ نه تورونه لګولي چې پاکستان تحریک انصاف په ټګې حکومت ترلاسه کړی دی او دوی په ټاکنو کې درغلي کړې ده. ولې پاکستان تحریک انصاف وایي چې مخالف ګوندونه د ناکامو پالیسیو له وجې ولس دوی دغه ټاکنو کې مسترد کړي وو او د ټګې چغې ځکه وهي چې د دوی حکومت د ټولو احتساب شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستۍ ګړۍ د پای شبو تر رسیدلې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له شاهین بونیر څخه اورو.
سړمه شه د وخت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو ویل په تېرو دوو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د سویلي وزیرستان کوټ کې سیمه کې په ماین چودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. په مظاهره چانو کې 15 شاه کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چودنو کې ټپي شوي او معذور شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي او د دوی سره د مالی مرستې وشي. په مومندو کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د پولیس د سیمې پولیس چارواکي وایي چې پرون ماښام د مومندو په دوو ځایونو کې په جلا جلا بریدونو کې دوه پولیسان مړه دي. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. پولیس وایي مقدمه درج کړي او د پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروسته د قبایلي سیمو په اسپیتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی. وزارت بیګا دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 1401 خالي څوکو یې د قبایلي ضلعو پر
دی د خیبر پختونخوا د نورو برخو کسان ګمارل دي او له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي. دا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پایه څه د پاسه یو اونۍ وروسته لومړی پرواز و.
د خبرونو لنډیز مولوی شاهین بنری واورېدل. دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.